یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوینند چهارشنبه ورځ د جوزا اتمه نیټه د 1398 المریز هجری کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده. د مسکو پر غونډه باندې تاسو ته به خبرونه کې رپورت لرو، مرکه هم لرو، د کابل رسپانو ته مو هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې به ور سوردوان مراد ته د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. چارواکي وایي چې د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه په حمله کې د ملي اردو دیارلس سرتیري وشل شوي دي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې په پاکستان غږ کړی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د روسیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. دواړه خواوې د روسیې په بلنه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کلنۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته بلل شوي دي. طالبانو تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر راتلونکي خبرې کیږي. د روسیې د بارنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کاله پوره کېدو په مناسبت غونډې ته وویل. غونډې ته په وینا کې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر هم په لنډو خبرو کې ویل چې د سولې په مخ کې یوازینی او لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره لیدلې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په بلنه پاکستان ته ورغلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان طارق آرین په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ 13 شپې لیدنه شوې ده، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. چارواکي وایي د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې د ملي اردو دیارلس عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. که څه هم د یاد برید په اړه د ملي اردو سرچینو څه نه دي ویلي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد برید د ګورګوري په نومه په یوې لوړې غونډۍ د افغان ځواکونو په هغه قرارګاه شوی چې د ولسوالۍ د تاسیساتو د ساتنې لپاره موجوده ده. یادې سرچینې پرون د سه شنبه په ورځ ویل چې په دې برید کې وسلوالو ته هم درنه مرشوب لوختي، خو دوی تر اوسه کره ارقام نه لري. وسلوالو طالبانو رسنیو ته بیا پسته ور شوې خبر پاڼه کې د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې لسګونه افغان عسکر وشل دي او یو اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوش کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز خبریال ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی ده. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د پاکستان د هغه څه په وړاندې چې دوی د پښتنو پر وړاندې د پاکستان د پوس او امنیتي ادارو فشار غني مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونه غړو او پلویان له څو ورځو راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه کړي، د پاکستان د پوس پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مې میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شو. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابو ظبي ته په رسیدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي تقریبا ایراني دي. امریکا، امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي، تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگتن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد پورې تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاط نه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رخچی بیا ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د سیمه ییزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وکړي. او اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تحرکات اشغال وبلل. کورت وولکر له مسکو څخه وغوښتل چې د هغو مکلفیتونو عملي کول پیل کړي چې د منسک د 2015 کال په موافقو کې درج شوي دي. د دې نړیوالې موافقې هدف د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو او د روس پلو بلتون پالو ترمنځ د شخړو او جګړو ختمول دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس 12 بجه او 15 دقیقې سوې. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته رپورت لرو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په مسکو کې نن بیا هم د طالبانو استازي له کابله له ورغلي پلاوي سره د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو په کابل کې د یو شمېر څارونکو او کتونکو نظرونه اخیستي دي. په دې خبرونه کې به یې واوري. همدارنګه موږ په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله څه تبصره کړې دي. د خبرونې په سیمه ییزه او نړیواله برخه کې به تاسو ته په پاکستان کې پر خبریالانو د هغه بندیز په اړه معلومات درکړو چې د پښتون ژغورنی غورځنګ په اړه د رپورټونو جوړولو په خاطر لګیدلې ده. او په دې خبرونه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرام یا د زهرو کاروان هم درته خبرو. اوریدونکو په دې خبرونه کې اول رپورت په افغانستان کې د سولې په اړه پر روانو هڅو درته خبرو. داسې خبرې استه چې له پرون راهیسې په مسکو کې یوه غونډه روانه ده چې په هغه کې د طالبانو 14 کسیز پلاوی چې ملا عبدالغنی برادر یې مشر دی ګډون لري. له کابله هم د افغانستان د سیاسي پیژندل شوو څیرو یو پلاوی ورغلی دی. په هغه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په هغه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر، د بلخ پخوانی والی، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیا کوفي او داسې نور پیژندل سوي کسان غړي دي. دوی پرون هم په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کړې وې. دغه غونډه چې پرون د روسیې او د افغانستان د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوې وه، نن یې دوهمه ورځ ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه چې په کابل کې څارونکي دې مسلې ته څه ډول نظر لري او څه فکر کوي رپورټ لري. اکراما مهرباني.
ډیره زیاته مننه فرشته جان. لکه څنګه چې تاسو ویل، په مسکو کې د افغان سیاسیونو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د افغان کشالی د حلف په هدف باندې نن په دوهم ورځ باندې هم بسونه روان دي. که څه موږ هڅه وکړه چې د افغان سیاسیونو چې په دغه بحثونو کې برخه لري دوی سره اړیکه ونیسو او د تازه حال ترې واخلو، تر دې دمله نه وتوانېدلې. هڅه به کوو. دلته په افغانستان کې د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ولناسو کې د افغان حکومت د استازو په حضور باندې ټینګار کوي. هغه مسله چې بار بار په دې باندې ټینګار شوی دی، خو لا هم په دغه ډول ناسو کې د افغان حکومت یا هم د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوی او یا هم په ځینو ناسو کې دوی له ګډون انکار کړی دی. د ولسی جرګې یو غړي نعمت الله کریاب په مشروط ډول باندې دغه ناس ته هیله مندي وښوده.
چیرته دا هڅې په واقعي ډول د غرض نه ډکې نه وي په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو د راوستو لپاره، نو دا موږ ته خوشبيني او په ښه نظر ورته ګورو. خو زموږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅې د یو څه تر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کور کورانه ناستې او هڅې بالاخره یو سمه نتیجه ورکړي.
خاغلی کریاب د هم ویل چې په دې ناسه کې ګډون کون کې افغان سیاستوال اوس مهال د جګړې برخنه د نو ځکه ویل کېدې شي چې لاشخاص سره تفاهم تر رسیدل نتیجه نه لري. خو دی وای هیله شته چې د غډول ناستي بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. خو د مشرانو جرګي غړي انارکلی هنریار به دې ناسه ته هیله نه لري وای د مسکو تیر ناسه ته پکتو فکر نه کوي چې نتیجه به خوي.
زما په نظر باندې دومره اغیزمن او تاثیرناک بنوي او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او په یو قوت باندې به اوسو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې ځای د دې نه زما په نظر باندې
فرستجان دا په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استادو ترمنځ دوهمه ناسته ده. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د قطر د دفتر استاد یو شمیر افغان سیاستوال روسي مسکو ته وربللی و څو په خپلو کې د سولې غیر رسمي خبري وکړي. په هغه خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب باندې چا برخه نه درلوده. تیر ورځ د دغه ناستې لومړۍ ورځ څنګه چې تاسو ویل دا د روسیا او د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په ویاړ باندې غناسته جوړه شوې و. د ناستي په روسي کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس خبريالانو سره د خبرو پر مهال افغانستان یو وار بیا د بهرنیو ځواکونو د وټلو پاړه د طالبانو پر پخواني دریز باندې ټینګار وکړو ویل چې اوسنۍ جګړه چې دا د اڅو غوندو په جوړولو باندې نه حل کیږي او پات نه رسیږي نو دغه ډول ناستې به نور هم دوام ولري. نو په ټوله کې دغه ناسه ننم جریان لري. روس ته به نور معلومات اوریدونکو ته ورکو. هڅه به دا کو چې په مسکو کې چې کوم کسان په دې ناسه کې ګډون لري له دوی سره خبرې وکړو. تازه جزئیات اوریدونکو ته ورسو. بلې فرشته
ډیره مننه اوریدونکو. د یادونې وړ بولم چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند پرون په غونډه کې وو او د افغانستان د حکومت رسمی استازای دی او د خبرو په میز باندې ناستو کوم اکسونه او کوم ویډیوګان چې پر ټولنیزو رسنیو باندې خبرې شوې په هغه کې لیدل کېدل چې د کابل ورغلی پلاوي کې مختلف کسان شامل وو او لطیف بهاند افغانستان د حکومت رسمی استازای وو. د ازادي رادیو پر وپاڼه باندې تاسو کولای شئ چې کوم انټرنیټ لري په ټلیفونونو کې یا په کورونو په دفترونو کې نو د ازادي رادیو وپاڼه تعقیبوي. دلته به موږ ساي سره غو ویډیوګانې چې د مسکو له غونډې څخه خبريږي شریکو. خو په افغانستان کې د سولې او جګړې د معلوماتو د انسټیټیوټ مرستيال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې وای په مسکو کې به په رسمي غونډو سربېره ځینی پټې خبرې هم وي. ځینی غونډې به د بندو دروازو شاته وي نو د پوینا چې شاید د هغو غونډو څخه بیا ډېر معلومات حتی خپاره نه سي. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه پوښتنه کړې ده چې دی ولې داسې فکر کوي.
په دې کې څو شیان ډېر مهم دي چې باید ورته نظر غور کول شي. هغه دا دی چې د افغانستان دولت ګډون دی پکې کې. افغانستان دولت ګډون په څو برخو کې یو دا چې د افغانستان دولتي چارواکي خپل پکې ګډون کوي لکه سفیر پکې کې ناستو. د نن علاوه د سولې علي شورا چې د نیمایي د دولت پورې تړاو لري د دې وزور پکې کې او
د نن علاوه کې زمي سه په پخوا کې د افغانستان حکومت وې چې مثلا سولې شورا کڅوک ګډون کړي په داس ناسو کې ویل چې د خپل واک ډول د مثلا ناستي توپ نشي کولای. ولی د سفیر ګډون سم لاساس خبره ولې فکر کوي چې پام دې کې چې باندې باید پلاوی په دغه غونډه ګډون کړي وو.
دا چې دا خو زما معلومات دي چې دولت د طالبانو هغه خواسته سره موافق کړي چې کوم کسان دي هغه باید په شخصي ظرفیت باندې ولاړ شي په شخصي ساته باندې ولاړ شي. طالبان دا اصرار کوي او افغان دولت سره موافقه کړې ده چې هر څوک چې اشتراک کوي د افغانستان د دولت نه هغه باید موږ شخصي وګڼو رسمي ونه ګڼو. چون چې رسمي وګڼل شي بیا دا په دې معنی ده چې طالبانو د افغانستان دولت رسمیت په پیژني. نو دولت په دې کې یو سره نرمښت لري او دا یو مثبت کار دی. دا دغه سي دغه ته ځینې کمپرومایزز یا انحراف پذیري دا د دواړو خواو لپاره یو مثبت کار دی. مګر لکه ما چې وویل دا د حکومت حضور په داسې غونډو کې په درې کټګوري باندې تقسیم شوی. یو دا دی چې خپل دولتي چارواکي بل سولې علي شورا ده او دریم هغه سیاسي چې دولت کله ودی. نو په دې کې درې سره لیدل کیږي. او زبل دې ته خوشبینه يم چې دا غونډ کې مسکو دعوت کړی ده او بیا طالبانو په کښې حضور حضور درلودی. چون چې په قطر کې ځینې ناستې پلان شوي وې چې بیا طالبانو وویل چې موږ نه حاضر کېدلی نه شو چون چې آخري لس ورځې د اعتکاف دي. او اوس کله چې بیا خبره د دعوت د مسکو راځي بیا اعتکاف نشته. نو دا معنی لري چې ټوله خواوې چې په مسکو کې راټولې شوي دي یو نوه پر مسکو باندې باور هم لري او دا کېدلی شي چې د دغه څخه ښه استفاده وشي.
کوریا زمیسه به خود سولې د خبرو موضوع ده مثلا چې افغان سیاسيون له طالبانو سره په مسکو کې نه بلغه د مسکو او کابل د سلسل کلن اړیکو په مناسبت کم دغه آیا فکر نه کوي چې دې ته بدون تر کچپلاوي چې د طالبانو تللې دې په باید افغان حکومت باندې کچې او پلاوي تللې ځکه چې
ترمان صاحب تاسو ته دا خو یو بهانه و ده سلسل کلن اړیکې باندې دا خو یو بهانه وه. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په دې کې مثلا طالبان او افغان دولت سره دولت کارمندان او همدارنګه د سولې شورا غړي سره کښېني او دا باید په مثبته شکل وګڼلی شي. طالبانو همیشه په تېر بین الافغاني مذاکراتو چې په مسکو کې اصول په هغه کې مې یو اصرار دا و چې باید د مسکو چارواکي په کښې کې حضور ولري چې هغه همدې وارې سرګی لاروف وزیر خارجه او کابل د دې خاص نماینده په کښې کې اشتراک درلودې. نو زه فکر کوم دغه یو بهانه وه، فقط اصلي هدف دا و چې باید افغان دولت او سیاسیون او طالبان سره کښېني. دلته دوه غونډې دي، یو خو دا دي چې عمومي غونډه کې ټوله خپل سپیچ کوي خپل خبرې کوي، بل دغه پټو دروازو تر شا بیا پټې ناستې چې هغه په ډېر کم تعداد باندې افراد پکښې کښېناستل کېږي دا ټول
افرادوخي چې آیا تمه ورنه کېدی شي که نه.
دا یو ښه پیل دی، راتلونکی غونډه به چې په دوحه کې کېږي د دې تعقیب زه فکر کوم په هغه کې باید یو باصلاحیته د دولت استازی پلاوی ولاړ شي. مګر لکه مخکې چې مې وویل هغه هم طالبان یې مني چې دا دولت استازی دي، مګر فقط د میډیا پر مخ یې نه شي قبلولی چې دا د موږ د دولت چارواکو په حیث باندې ورسره ګورو. نو هغه زه فکر کوم اصلي اساسي نتایج به په راتلونکي غونډه کې ورسي ځینې راولي چې هغه په دوحه کې به صورت نیسي.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي سره د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه واورېده. تاسو که په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې نظر لري، مخصوصا که غواړئ په مسکو کې پر روانه غونډه باندې نظر ورکړئ، نو د افغان بیسیم پرته سوتل شمېره باندې خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې به درته خبرو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د پراختیایي پروژو د عملي کولو په خاطر د هند د 80 میلیونو ډالرو د مرستې خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د دغې مرستې هوکړه لیک لاسلیک شي.
پروژه ها اکثرا کوچک هستن اما آنن تاثیراتش بسیار خوب است در منطقه که بیشتر بر قرا و قصبات دوردست افغانستان متمرکز است.
خاغله بهمن وای دغه پیسې به د روغتیا، پوهنې، کرنې، حرفه‌ای زده کړو، د ښځو په پیاوړتیا او د اوبو لګولو په کوچنیو کانالونو ولګول شي. د خاغلی بهمن په خبره هند مخکې له دې هم د وړو پراختیایي پروژو د عملي کولو په خاطر له افغانستان سره د 120 میلیونو ډالرو مرسته کړې وه چې تر اوسه 15 میلیونه ډالره لګېدلي دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د بزګرانو د اقتصادي ودې او د زعفرانو د کښت د دودولو لپاره په دغه ولایت کې د زعفرانو پروژه پلي کېږي. د دغه ادارې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د مرکز په ګډون د جلریز، سیدآباد، چک او بهسودو ولسوالیو پر بزګرانو د زعفرانو 15 کڅوړې ویشل کېږي.
امروز د حقین ولسوالی جلریز با ریاست زراعت تشریف میاند و زعفرانشان که برایشان همراه یک پکیج کامل همراه لباس و ثبت جمعوری گل زعفران و قوطی های زعفران برایشان توضیح خواهد شد.
تسل وویل بزگرانو تا د زعفرانو د کښت لارې چارې هم خودل کیږي او نن د کابل ښار په شهزاده سرای کې بهرني اسعار له افغانیو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایی ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یوه یورو 8 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسی پاونډ 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1516 افغانۍ.
داول آزادی رادیو د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
اردوونکو اوس به ونړیواله مسله راواخلو. خو په یاد ولري چې نن په دې خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرو. په دغه پروګرام کې تاسو په افغانستان کې د مخدر موادو پر کرکیله د مخدر موادو پر قاچاق او دا چې انسان ته څومره ضرر لري پر دې باندې پروګرام اوري. دا پروګرام هر اونۍ زموږ همکار عبدالنافی همت جوړوي. دا ډیر ځانګړی پروګرام دی. نو خو تر هغه مخکې به اوس یوه سیمه ییزه مسله راواخلو. تاسو خبر یاست چې د یکشنبې په ورځ په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ پلویان نو چې په هغه کې د پاکستان د ملي اسمبلی دوه غړي علي وزیر او محسن دوړ هم وو. دوی په جنوبي وزیرستان کې سوله ییز لاریون کړی و. تر هغه وروسته داسې رپورټونه خپاره سوه چې د پوځ لخوا پر دوی باندې ډزې سوې وې. البته د پښتون ژغورني غورځنګ پلویانو وویل چې د پوځیانو لخوا پر دوی ډزې وسوې، خو پوځیانو بیا وروسته وویل چې دوی پر یوه پوسته باندې حمله کړې وه او اول د دوی لخوا حمله سوې ده. خو په همدې ترڅ کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړی علي وزیر ونیول سو او اعتراضونه ادامه لري. اوس رپورټونه وایي چې د ژورنالیستانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې په وینا په پاکستان کې د خیبر نیوز خبریال ګوهر وزیر چې په جنوبي وزیرستان کې د خړکمر په سیمه کې اعتراضونو څخه وروسته د محسن دوړ سره مرکه کړې وه نیول سوی دی. او د ده همکارانو په خیبر نیوز کې د ده همکارانو پر ټویټر لیکلي دي چې ګوهر وزیر امنیتي کسانو نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال ادارې پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او د پاکستان د حکومت یې غوښتنه وکړه ژغې ورباندې وکړو چې ژر تر ژره دي دغه خبریال خوشې کړي. زما همکار پامیر سایل را سره په سټوډیو کې دی. پامیر سایل دغه مسله تعقیب کړې ده. د اول څخه سایل صاحب، کول راته وایاست چې د ګوهر وزیر په اړه څه معلومات لري او څه تازه ور باندې راغلي دي؟
مننه. ګوهر وزیر تاسو لکه څنګه چې یادونه وکړه د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال دی په بنو کې، او د په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیښې په اړه باندې هم خبریالي کوله، او په بنو کې پرون یو مظاهره شوې وه. د پښتون ژغورني غورځنګ ملاتړي ورغلي ول او غوی د حکومتي سرتیرو د ملي امنیتي سرتیرو د دغه ډزو او پر ضد مظاهره کوله. په دې خبریالي هم د ګوهر وزیر وکړه، او ګوهر وزیر په خپل ډیر زیات فعال دی په دغه سیمه کې. دی نیولی دی، بیولی دی، او اکثر چې کلم داسې کې پیښې کېږي په پاکستان کې نو تور یې د پاکستان پر پوځي استخباراتو او د پاکستان پر نور استخباراتي ادارو باندې پوری کیږي، خو بالخصوص پوځي استخبارات یا آی ایس آی او یا ملي امنیتي ځواکونه چې دي د پاکستان هغه دغه خبریالان لزان سره بي. نو د خبریالانو خوندیتوب ادارې ورباندې غږ کړی دی چې تاسو په سمدستي توګه او بیل څه شرطه دا خبریال خوشی کړئ، ځکه چې دی ډیر زیات فعال وو.
سایل صاحب، اوس د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟ دوی منلی ده چې دی نیول سوی؟ چیرته به ول سوی؟
عموما چې کله حکومت د پاکستان خاموش شي په دغه سي قضیو کې، لکه د مشال رادیو د ازمک خبر اعلان چې نیول کېدل، نو پاکستان حکومت پر باندې ریز نور کا ویانور خبر اعلان، نو معنا یې هم دا چې اکثر د استخباراتي ادارو له ځان سره بيول دي، کني پونی پولیس ویل دي چې دوی سره نه دي.
او اردوونکو وایي اصلاح چې وکم هغه دا چې د خړکمر سیمه لکه څنګه چې سایل صاحب وویل په شمالي وزیرستان کې، د مخکې جنوبي وزیرستان ویلي، او پرحال اوس دوی دغه اعتراضونه چې د پښتون ژغورني غورځنګ کوم روان دي په دې اړه باندې نن نور څه نوي خبرې لري سایل صاحب؟
پرون هم غونډې روانې وې. پښتون ژغورني غورځنګ وایي چې په ډېر اسماعیل خان ټانک او بنو کې یې لسګونه پلویان نیول شوی دی، پولیسو نیولی دی. په شمالي وزیرستان کې په میرامشاه کې، په دغه شمالي وزیرستان د تر ټولو مهم ښار چې دی، دلته دغه موسن د وړ چې د ولسی جرګې غړی دی، د هغه پلویانو احتجاجي ناست ته دوام ورکړی دی، او دوی دا وایي چې بیګا ورته یوه حکومتي جرګه هم ورغلې وه چې تاسو دا ناسته وځنډوئ چې موږ له حکومت سره خبرې وکړو او یو حل مسلې ته ورسیږو، خو دوی دا ناسته تر اوسه پورې نه ده ځنډولې. نو دا ناست اوس هم روانه ده او په شمالي وزیرستان کې په مختلفو ځایونو کې ګرځبندیز چې دی په د تخیلو کې په بویا کې په میرامشاه کې په دې ځایونو کې ګرځبندیز اوسه پورې بهاله دي چې دولسي خلکو ژوند یې اغیزمن کړي ځکه چې روژه هم ده او دوی شیان کورته نشي وړلی.
او اخر سوال سال سب دغه د الوی وزیر برخلیک ماته جالب دی چې دی څنګه سو ځکه دی د پاکستان د پارلمان غړی دی او دی نیول سوی او د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سوی وو د پوښتنو پر اساس. اوس څنګه سو دا کیسه
دا اته ورځې د پاره پولیسو ته سپارلې دی. پولیس به دوی د طبي معاینه هم کوي او ورڅخه به پوښتنې ګرځېنې هم کوي. دغه پر اساس باندې به بیا د اختر نه سمدستي یو ورځ وروسته یعنی د جون یا د په پاکستان کې به په هغه ورځ باندې اخرنی روژه د جون په څلورمه نیټه باندې وربللې دی. همدې د تر هغه ورځې د عدالت ته پولیسو غوښتنه کړې وه چې دیرش ورځو لپاره دی وروسپاري خو عدالت ورته یوازې اته ورځې اجازه ورکړه.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. زموږ همکار د مشال راډیو خبریال پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وروستیو حرکتونو په اړه معلومات درکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
او اوس په ورسو رحمت الله افغان ته چې د کابل د نن رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو رسپانو د مسکاو د غونډې په اړه لیکنه او تبصره کړې دي. مسیر رسپانې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو او ټینګار کړی. د همدې رسپانې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پراخ بین الافغاني غونډې ته زمینه برابره کړي. د سر مقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصله کمیږي او لزړونو نفرتونه وزي. د هشت صبر سپانې په سر مقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپل تصمیم نیولی چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښيي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورسپانې د مسکو په غونډه کې د حمید کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلې دي روسیه دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتي روز ورسپانې په خپل سر مقالې کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوري کوي. د دنیا ورسپانې د سر مقالې عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د مسکو د غشان هڅې د قدر وړ دي او لکه څنګه چې افغان ملت دغه بهیر ملاتړ کړی د افغانستان حکومت هم باید دغه هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درکړي چې د سولې پر روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولای شي. د سرخط ورسپانې په سر مقاله کې راغلي د مسکو په غونډه کې دوه ټکي مهم دي. یو په لومړي ځل د مسکو په غونډه کې د ملا برادر ګډون او بل دا چې طالبانو ویلي وو افغان حکومت په رسمیت نه پیژني خو بیا هم د سولې علي شورا پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کړی. انیس دولتي ورسپانې په سر مقاله کې لیکلي تمکیږي چې د سولې غونډې به د مخامه خبرو لپاره یو فرصت سي. بلخوا د هیواد دولتي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی د افغانستان پر ضد د مسکو هڅې غندو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي پخوا هم د یو شمېر سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت او ملت پر ضد لویه دسیسه وه او نن هم دا غونډه د هغې دسیسې بله کړی ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو سمجتا خبرونه تر یوې بجې پورې ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ته یو خبرتیا هم لرو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره کار وکړئ. د ازادي رادیو د خبرونو د مدیر په برخه کې وګړي ته چې مسلکي وي او نور کوم معلومات چې په پاڼه باندې خبره شوی دی اړتیا لري تاسو زموږ په پاڼه ته ورسئ. د کار فرصت پر ځای باندې کلیک وکړي او هلته کوم ځنګړنی چې د ازادي رادیو ورته ګوري ټول لیکل سوي دی او که تاسو په دې شرایطو برابر یاست نو تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې ځانته د کار موقع پیدا کړئ. اوس په ورسو چې د اوریدونکو ستاسو نظرونه په مسکو کې د غونډې په اړه څه دي د افغان بیسیم پر 33 شمېره باندې چې کوم پیغامونه راستولي هغه به وایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 33 شمېره لارې ازادي رادیو ته راستولي دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند د ناوی د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د مسکو غونډه ډیره مهمه ده ځکه چې مسکو هم د افغانستان د سولې یو اړخ دی. هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې په ګټه وي هغه که غونډه وي که نور مذاکرات وي موږ ورته خوشبین یو او خامخا یو وخت یوې نتیجې ته رسیږي. روح الله نقشبندي د کندهار لیکلي زما په فکر داسې غونډې ډېرې مفیدې تمامي ځکه چې داسې غونډې بیا راتلونکو پریکنده غونډو ته لاره برابروي. قدیر تکین د لیکلي د مسکو غونډې د سولې په تړاو غونډو کې د صلاحیت لرونکو ټیمونو ګډون مهم دی چې و پایله له ځانه سره ولري. عبدالله حلیمی له کندهار لیکلي د سولې د ډیرو غونډو ځکه مایوسه کړی یم چې د هیڅ یوې نتیجې نه سو معلومه. اوس په ورسره رضوان مراد ته چې د دې سهار د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي بیا وروسته عبدالنافع همت راځي او تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خپروي.
د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د مسئلو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د خوست صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې دیارلس افغان سرتیري وشل شوي. لا ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورن د غورزنګ د ورستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوې ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مې میاشت په لومړیو کې د اماراتو په سواحلو کې شوی و.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وايي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمه پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشې په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د کابل امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کیلوګرامه شیشه هغه مهال د کابل خار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوی چې دوی خزیدي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید